د مخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دریو کاندیدانو نن خپل نومونه د انتخاباتو په کمیسیون کې ثبت کړل. په یو بل راپور کې به واورئ چې د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هڅې به له افغانانو سره د طالبانو د مستقیمو خبرو امکان برابر کړي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې اجمل اند د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوروي.
ابرالله سالی د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه له خپلې دندې استعفا وکړه. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن هم یو شمیر سیاسي څیرو د کاندیدانو په توګه نومونه ثبت او خپل انتخاباتي ټیمونه اعلان کړل. او د امریکا فدرالي محکمې د اسنادو پر اساس د یوې ایراني تلویزیون خبریال چې په امریکا کې زیږیدلې او دغلته په توقیف کې ده په کوم جرم نه ده تورل شوې. بشپړ خبرونه واورئ. امرالله صالح د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه نن رسمن استعفا کړې. دا خبره د رویټرز خبری اژانس د ځینو سرچینو په حواله کړې. ولسمشر غنی ته یوې نږدې سرچینې لږ مخکې ازادي رادیو ته ویلي وو چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به امرالله صالح د ولسمشر غنی د لومړي مرستیال په توګه غوره شي. ټاکل شوي چې ولسمشر غنی به یو وار بیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندیدو لپاره له خپلو دوو مرستیالانو سره سبا نوم لیکنه وکړي. خغلی غنی مخکی ویلی وو محمد سرور دانش به په راتلونکو انتخاباتو کې دویم مرستیال وي. امرالله صالح څوونه مخکی د کورنیو چارو وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی وو. اخو د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن هم د یو شمیر سیاسي څیرو د کاندیدانو په توګه نمونه او خپل ټیمونه ثبت کړل. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په رسمي توګه خپل ځان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید کړ. نوموړی نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون کې له خپل دوو مرستیالانو سره څرګن شو. خغلی حکمتیار په هندۍ فضل هادي وزین د خپل لومړي برسیال او حفیظ الرحمن نقیب د دویم برسیال په توګه اعلان کړل. حکمتیار د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې له نوملیکنې وروسته خبریالانو ته ویل وروسته له هغې چې له یو شمېر ګوندونو سره سیاسي توافق ته ونه رسېد نو پرېکړه یې وکړه چې خپل انتخاباتي ټکټ رامنځته کړي.
ما طرفدار نظام فدرالي نيستم. ما طرفدار نظام
اغلی حکمتیار وای موږ د فدرالي نظام پلویان نه یو، د صدارتي نظام پلویان هم نه یو. زموږ د هواد وضعیت جابوي چې موږ د یو پیاوړي مرکزی حکومت لرونکو وسو چې په راس کې منتخب ولسمشر د اکثریت وګړو ملاتړ ولري. بلخو احمد ولی مسعود چې د ملي وفاق د سیاسي بهیر مشر هم دینن لخپل دوه مرستيالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د ولسمشر دراتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید په توګه نوم ولیکه. اغلی مسعود د افغانستان د لوړو زده کړو خاني وزیر فريد مومند خپل لومړی مرسیال او لطیف نظری د دویم مرسیال په توګه معرفي کړل. احمد ضیا مسعود بیا او بخی احمد ولی مسعود بیا د ریاستي نظام تغییر تشمند او د بریالیتوب په صورت کې ویلي چې د لوی جرګې لاره به اساسي قانون کې بدلون راولي. دا هم ویلي چې خپل انتخاباتي مبارزه به خپل دوه مرسیالانو سره یو ځای د تغییر په نوم پر مخ بوزي. د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس خغلی نبیل هم نن د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د خپل مرستيالانو سره یو ځای نوم ثبت کړه او رسمي ځان د کاندید په توګه اعلان کړ. د خغلی نبیل له مرستيالانو څخه یو هم مراد علي مراد دی. ولسم بلخوا افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینې وایي چې ښاغلی عبدالله به د ولسمشۍ په راتلونکو انتخاباتو کې بابر فرهمن د خپل لومړي مرستیال او اسدالله سعادتي د دویم مرستیال په توګه معرفي کړي. عبدالله چې تر اوسه رسمن د ولسمشۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندید په توګه نوم لیکنې ته نه دی ورغلی ورته نږدې سرچینو وویل بابر فرهمن د عبدالرشید دوستم د ملي جنبش د ګوند لخوا او اسدالله سعادتي ورته د عبدالکریم خلیلي په مشۍ د حزب وحدت اسلامي لخوا معرفي شوی. تمه کیږي چې ښاغلی عبدالله به سبا د خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د ولسمشۍ د څوکۍ د کاندید په توګه نوم ثبت کړي. تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا فدرالي محکمې د اسنادو پر اساس د یو ایرانی تلویزیون خبريال چې په امریکا کې زیږیدلی او دغلط په دې ورستوي کې تفکیک شوی په کوم جرم رسمن نه د تورن شوی. مرزی هاشمی د ایران د انګلیسي ژبې تلویزیون پریس ټی وی خبريال ده. د دې زوی وایي مورید تیر یک شنبه پر ورځ د امریکا د فدرالي پولیسو لخوا په سنت لوئس کې نیول شوی ده. هغه نیول کېدو وروسته واشنگتن ته لیږدول شوی. تر اوسه د دې خبريالې د نیول کېدو دلیل نه دی روښانه. چارواکو ویلي تمه کېږي چې مرزی هاشمی به د هغې د بیان لاخیستلو وروسته خوشي شي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دا کار به څه وخت وشي. ایران سمدستي د دې خبريالې د خوشي کېدو وخت نه کړي. اف بی آی او د امریکا د عدلي وزارت په څرګنده توګه د هاشمی د قضیې په اړه تبصره نه ده کړې. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جنګ اون به د فبروري په وروستیو کې غونډه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز پرون وویل د دې لیدنې کتنې ځای به وروسته اعلان کړو. سارا سندرز وروسته تر دې دا خبره وکړه چې ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا له جګ پوړي مرکچي یونګ چال سره له نږدې یو نیم ساعت لا ټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمه د تخلیه په اړه خبرې وکړي. چال چې پوخا د شمالي کوریا د استخباراتو رئیس و د پنځشنبې په ورځ متحده ایالاتونو ته رسیدلی.
لازده رادیو مخامنه خبری مجله اوری قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو و باورئ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دریو کاندیدانو نن د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې نوملیکنه وکړه. د دې انتخاباتي ټیمونو څرنګوالی په یو تحلیلي راپور کې څیړو. په نورو موضوعاتو کې د سولې د عالي شورا مرستیال وایي هیله مند دی چې له پاکستاني چارواکو سره د زلمی خلیلزاد خبرې به د بین الافغاني خبرو پیل ته لاره اواره کړي. په پکتیا کې د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمیر ناراضو کاندیدانو د دې ولایت د انتخاباتي کمیسیونونو دروازې وتړلې. په یو بل راپور کې به واورئ چې د عامې روغتیا وزیر وایي هغه مؤسسې چې د روغتیایي پروژو قراردادونه ترلاسه کوي باید خلکو ته معیاري خدمات وړاندې کړي. د دې خبرې مجلې تر پایه راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د ولسمشرۍ د انتخاباتو دریو کاندیدانو نن د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې نوم لیکنه وکړه. دوی له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لاړل چې په دې ډله کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل وو. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال واصل وصال د شپه په مستقیمه اړیکه را سره دی. په دې اړه نور جزئیات اوروي. وصال صاحب
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلې نن دریو نوماندانو نوملیکنه وکړه د انتخاباتو په کمیسیون کې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره. په دې نومونو کې رحمت نبیل، ګلبدین حکمتیار او احمد ولی مسعود شامل دي. د وفاق ملي سیاسي جریان مشر احمد ولی مسعود د خپل دوو مرستیالانو فریده مومند او عبداللطیف نظری سره د انتخاباتو کمیسون ته نن راغلل او د ولسمشیزو انتخاباتو لپاره رسمن نوملیکنه وکړه. خاغلی مسعود له نوملیکنې وروسته رسنیو ته وویل چې د بریا په صورت کې به اوسنی ریاستی نظام په صدرتی بدل کړي.
اولین تغییری که ما میخواهیم در واقع نظام ریاستی و نظام صدارتی تغییر یافت، یعنی ما هم رئیس جمهور میتونیم داشته باشیم هم صدر اعظم. مشکل کلان افغانستان در مدت 17 سال می بوده که در تصمیم گیری و سیاست گذاری فقط رئیس جمهور یک نفر در واقع تصمیم گرفته و تمام نظام فرد محور بوده. یعنی ما یک نظام ریاستی مطلقه داشتیم که در محور یک نفر میچرخیده و تمام شهروندان افغانستان در این قسمت نه در تصمیم گیری بودند و نه در سیاست گذاری.
خغل مسعود وای د نوموړي په احتمالي حکومت کې به صدر اعظم له ملي شورا نه د تایید رای اخلي او د ولسمشر تر فرمان لاندې به کار کوي. له دې وړاندې د ولسمشریزو انتخاباتو بل نومان محمد انیف اتمر هم د نوملیکنې پر مهال د نظام پر بدلون ټینګار کړی و، خو د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار بیا د ریاستي نظام پلوی دی. خغله حکمتیار د شنبې پورس د خپلو دوو مرستیالانو فضل هدی وزین او قاضي حفیظ الرحمن نقیب سره کمیسون ته لاړل او د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره دوی هم نوملیکنه وکړه. خغله حکمتیار وویل
ایره ما با لوی جرگی قانونی را خواهیم کرد، هر فصلی که صورت میگیره در رابطه با تغییر قانونی اساسی و تغییر نظام باید از طریق لوی جرگه صورت بگیره. من تعجب میکنم که روی اتو مسائل بزرگ ملی که سرنوشت ملت با او ارتباط داره، سرنوشت نظام با او تعلق داره، خیلی معامله گری میکنن و در نتیجه معامله گری ها در نظام تغییر میارن و تعهد میکنن که نظام تغییر میکنن بدون اینکه انتظار بکشن به لوی جرگه. جفاست
بلخوا د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت نبیل هم د خپل دوو مرستیالانو مراد علی مراد او مسعود جلال سره د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره نوملیکنه وکړه. تکل سیبا او لدی سره نو د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو شمیر یو لس تنو ته ورسید. بلې تکل سیب
ډیره زیاته مننه. قدر مناوریدونکو، واصل وصالو چې د ولسمشری د انتخاباتو د دریو کاندیدانو د نوملیکنې له جریانه راپور راکو. قدر مناوریدونکو، واصل وصال بیا هم راسره ده. د افغانستان ولسی جرګه وایي د 1398 لمریز کال د ولسمشریزو انتخاباتو زیاتره ټکټونه د ګوندي او شخصي ګټو پر بنسټ جوړ شوي دي. د جرګې مرستیال منشی عرفان الله عرفان ازادۍ راډیو ته ویل چې د ولسمشری د انتخاباتو زیاترو نمایندانو او مرستیالانو یې واک ته د رسیدو لپاره خپل منځي جوړجاړی کړی. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې زیاتره انتخاباتي ټکټونه په داسې شکل جوړ شوي چې د هیواد د وضعیت د بدلون او د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره هیڅ پروګرام او تګلاره نه لري.
د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د زیاترو انتخاباتي ټکټونو جوړښت په کتو باور ده چې دغه انتخاباتي ټکټونه د ګوندي، قومي او شخصي ګټو پر بنسټ جوړ شوي دي. ډېر عام تحلیل ده چې انتخاباتي ټکټونه واک ته د رسیدو لپاره جوړ شوي، نه د هیواد د روان وضعیت د بدلون او د خلکو د خدمت لپاره. د افغانستان د ولسي جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو انتخاباتي ټکټونو کې هم د اوس نه د څوکیو پرویش بحثونه او خبرې روانې دي.
زیاتره دغه ګوندونه چې د وزای کېږي یا دوی ټکټ کې داخليږي، هغه خپل تنظیمي، شخصي او حتی منطقي ګټو ته ګوري. ځکه چې ما د تلیر افغانستان حالت دوی نه ګوري چې کوم وضعیت کې دوی قرار لري. افغانستان تسنګ مون برنامه باید جوړ کړو، دوی وضعیت نشته د افغانستان ته نجات ورکړي. اوس آینده د پاره اوس مخکې د مخې نه کې دوی کامیابی ته نه دي رسیدلی. اوس بحث روان دی په وزارتخانو باندې، دا خو ناممکن ده. نو زما غوښتنې دا ده چې دوی قدرت از آن کاندي کې د افغانستان خلکو لپاره د خدمت لپاره ځان کاندي.
د خغلی عرفان په خبره کې سهم یو شمیر نوماندان په دې پوهیږي چې په هیڅ صورت بریالي کېدای نشي، خو د دې لپاره چې ځانونه مطرح کړي او امتیاز ترلاسه کړي د ولسمشریو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې ده. په دې برخه کې یو انتقاد دا هم ده چې په افغانستان کې یو شمیر ګوندونه او ائتلافونه په انتخاباتو کې د چوکیو د ترلاسه کولو لپاره جوړ شوي، نه د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره. د ولسي جرګې یو شمیر غړي او د روانو چارو ځینې کارپوهان وایي تجربو ثابته کړې چې په افغانستان کې سیاسي ائتلافونه ډېر ځله د شخصي، سمتي او ګوندي ګټو پر بنسټ رامنځته شوي چې همدې مسایلو ته په پام سره یې عمر ډېر لنډ وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مهاله د 1398 مریز کال د چنګاغ د 9 ولسمشریزو انتخاباتو ته عبدالحکیم تورسن، شهاب حکیمی، سید نورالله جلیلی، عبداللطیف پدرام، زلمی رسول، نورالحق علومی، فرامرز تمنا، حنیف اتمر، ګلبدین حکمتیار، احمد ولی مسعود او رحمت نبیل نوملیکنه کړې ده. د یو شمیر راپورونو لمخې ویل کیږي چې سبا یک شنبه به ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نور نوماندان هم د انتخاباتو کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره ولاړ شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي انتخاباتي ټکټونو ته په کتو داسې ښکاري چې دوی د هیواد د وضعیت د ښه والي لپاره کوم ځانګړی پروګرام او تګلاره نه لري.
برنامه باندې تروس پرې یعنی جدي باسته سوی چې هغه برنامه واقعا ټول سره منلو وړ وي. که تاسو وګورئ هغه کسان چې په خو کې د یو کاندید په برنامه کې شامل وو او د هغه مقابل لوري سره په ټکر کې وو او رقیب بلکې د حتی د هغو برنامه سره دی مخالف وو، نن سبا په موږ کې کتونه کې د برنامه مخالف وو د سره جوړیږي. نو دلته معلومیږي چې برنامه ډېر مهم نه دی، بس د ګټلو او په عین حال کې اکثرا دغه قومي تشکیل او توازن هم بده چې کتونه کې وساتل.
خغل رشید وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو په کار ده چې انتخاباتي ټکټونه د قومي، ګوندي او شخصي ګټو پر ځای د داسې پروګرامونو پر بنسټ جوړ شي چې د هیواد او خلکو په خیر وي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د سولې عالي شورا د ولسمشرۍ له کاندیدانو غواړي چې د سولې په اړه خپلې غوښتنې او ګټورې مشورې له دوی سره شریکې کړي. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي، راسره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمیر معترضو نوماندانو نن په پکتیا کې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو د خپلواکو کمیسیونونو د دفترونو مخې ته د پرلط خیمې ودرولې او د دې دفترونو دروازې بندې کړې. دوی همداراز د تیرې کوتل په سیمه کې د کابل ګردیز لویه لاره د دریو ساعتونو لپاره بنده کړې وه. له پکتیا څخه د ازادۍ راډیو خبریال اصیل ځاځی راپور راکوي.
ګڼ شمېر معترضو نوماندانو نن د مرغومي په 9 د شنبې په ورځ پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دفترونو مخې ته د پرلط خیمې ودرولې او د اعتراض په بڼه د یادو دفترونو دروازې وتړلې او هم یې د تیرې کوتل په سیمه کې د کابل ګردیز لویه لار د 3 ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ وتړله. د معترضو نوماندانو په استازولۍ انجینیر رحمت الله ځلاند ازادي راډیو ته وویل
موږ نن د انتخاباتو کمیسیون په دې جرم وتړله چې صندوقونه نارایز کړي دي او بعضې خلکو ته رایې زیاتې کړي دي. د شکایتو کمیسیون په دې موخه وتړله چې دوی کومې پرېکړې کړي دي ټولې غیر عادلانه او مغرضانه او د څو کسانو په مهندسي شوي شکل جوړې کړي دي او اوس لاړو د تیرې کوتل متغلی دی د ترافیکو په مخ ملار بنده کړې ده او په دې موږ خفه هم یو ځکه چې موږ ولس ته ضربه رسېږي، د خلکو ازادېږي، موږ خپل د مجبوریت د خپلې بیوسۍ غږ له خلکو رسوو.
ځلاند وویل معترض نوماندان له دولت د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونو څخه دوه غوښتنې لري. که د دوی د غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویلی شي په هغو ولسوالیو کې چې دوی ته خلکو رایې ورکړي دي اداري چارې به په ټپه ودروي او هم به اجازه ورنه کړي چې په ولسمشریزو راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. انجینر ځلاند ازادي راډیو ته یادو دوو غوښتنو په اړه بند وویل بلخوا په ګردیز کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشر ښاغلی هدایت الله عصمتی ازادي راډیو ته وویل چې کوم شکایتونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یې له مخې لومړی لست خپور کړی دی د بیا ځلي تفتیش امکان یې نشته او شوې پریکړه نهایي ده. خو د پکتیا د نوماندانو د لومړي لست د اعلان وروسته دوی ته ګڼ شمېر شکایتونه رسیدلي دي چې دوی تر 80 څېړلي هم دي او د پاتې شکایتونو په څېړلو بوخت و چې دفترونه یې وتړل شوه. د ده په خبره امکان لري چې د شکایتونو د څېړنو په پایله کې په خپره شوي لست کې تر 50% بدلون راشي. دی وایي
یو تفتیش په ابتدایي و د انتخاباتو په ورځ باندې خلکو شکایتونه ثبت کړي وو، هغه مراکز موږ تفتیش کړل او په هغه مراکزو کې چې باطل شوي دي یعنی د نهایي فیصلې زموږ د مرکزي کمیسیون د فیصلې په بنسټ باندې دا باطل شوي دي، دې باندې اصلا موږ نور صلاحیت د تفتیش نه لرو ځکه چې هغه باطل شوي دي، هغه نهایي کې دا باید تطبیق شي. د ابتدایي نتایجو باندې چې اعلان شو هغه ابتدایي نتایجو باندې کوم شکایتونه درج شوي دي ممکن 40% 50% تغیرات کړی شي.
په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر ښاغلی امین الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې معترضینو دوی ته کوم شکایت یا غوښتنه په رسمي ډول نه د سپارلې چې دوی ور باندې غور کړی وي. معترضینو مندانو وروسته له هغه چې ولایتي ادارې د دوی غوښتنو ته د مثبت ځواب ویلو ډاډ ورکړ، د کابل ګردیز لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانیسته، خو د ټاکنو او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونو دروازې لا هم تړلې دي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
اوس هم ورځو د سولې مسایلو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تمه لري چې له پاکستاني چارواکو سره د زلمی خلیلزاد خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته امکان برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه خبرې به د هیواد د سولې په اړه بې تاثیره نه وي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وای دوی تمه لري چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې به اسلام آباد صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې د بریالیتوب یوازنۍ لاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي او هیله یې وښوده چې پاکستان به د زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې دغه زمینه برابره کړي.
خبرې به تر یو حده پورې په دې موضوع کې مؤثرې واقع شي، هغوی به دې ته ورسوي چې افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. لویه خبره همدا ده چې پاکستان ډېر سره ورسوي چې طالبان ډېر د خبرو دپاره واچوي. دا به غټه غوښتنه وي او داسې یو سوله غواړو چې هغه رښتیا نه وي.
ښاغلی خلیلزاد له افغان چارواکو سره تر لیدنې وروسته د پنجشنبې په ورځ له پاکستاني چارواکو سره د لیدنې په هدف اسلام آباد ته ولاړ. د پاکستاني رسنیو د راپورونو په اساس ښاغلی خلیلزاد د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقاتونه کړي او دغه دوه پاکستاني چارواکو له نوموړي سره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې له پروسې سره به همکاري کوي. له دې وړاندې پاکستاني رسنیو په پاکستان کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو د لیدنې په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې دا ډول راپورونه رد کړل او هغه یې اشایع وبللې. په ورته وخت کې پاکستاني خصوصي جیو تلویزیون راپور ورکړی چې خلیلزاد او قریشي توافق کړی چې د خبرو بل پړاو کې به چې په پاکستان کې ترسره کیږي د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ به وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه وحید مجدوای کچېری پاکستان طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینوي، د نوموړي په باور دا به د سولې په بهیر کې د زلمی خلیلزاد یو بدیالي توب وي.
طالبان په اسلام آباد کې د مذاکراتو لپاره حاضر نه دي، خو کچېری پاکستان وتوانېږي طالبان متقاعد کړي چې په دغه هیواد کې د افغان حکومت له اساسو سره مذاکرات وکړي، په هغه صورت کې ویلی شو چې خلیلزاد به بریالی وي. البته منظور د خبرو له هغو کسانو سره دی چې د طالبانو له لورې د خبرو کولو صلاحیت ورکړل شوی وي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبه په ورځ د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره د افغانانو په مالکیت د سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په دې وروستیو کې د امریکا له لوري د افغان سولې لپاره هلو ځلو هیلې زیاتې کړې، خو د سولې د خبرو بریالیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې بلل کیږي او دا هغه څه دي چې تر اوسه هم طالبان ورته چمتو نه دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د ولسمشرۍ له کاندیدانو غواړي چې حساسو شرایطو ته په پام سره د سولې په اړه خپلې غوښتنې او ګټورې مشورې د سولې له عالي شورا سره شریکې کړي. د سولې د عالي شورا ویان احسان طاهری د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د کاندید حنیف اتمر د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې له دوی سره له مشورې پرته د سولې په اړه پریکړې د منلو وړ نه دي. ازادي راډیو ته ویل د سولې بهیر د افغانانو دی او د ټولو اړخونو مشورو ته اړتیا شته. د چارو څیړونکي وایي کاندیدان باید په هغو کورنیو غونډو کې ځان ته ځای پیدا کړي چې د سولې په اړوند جوړیږي. یوسف خان ځدران له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د سولې روانو هڅو ته په کتو د سولې او عدالت غوښتنې انتخاباتي ټیم له ثبت یوه ورځ وروسته غوښتنه کړې چې د دوی له مشورو پرته ورته د سولې او انتخاباتو هیڅ ډول پریکړه د منلو وړ نه ده. حنیف اتمر له کاندیداتورۍ وروسته په خپل لومړي ټویټ کې د شنبې په ورځ حکومت ته د یادونې په توګه لیکلي چې له دې وروسته د سولې لپاره د سیاسي جریانونو او جمهوري ریاست ته د کاندیدانو نظرونه هم واخیستل شي. د جمهوري ریاست کاندیدانو شمېر او شعارونو ته په کتو آیا اوس اړتیا د دې ده چې د سولې لپاره د همدوی له منځه هم یوه اجماع رامنځته شي؟ جمهوری ریاست په دې اړه څه نه وایي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان طاهری په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده. دا په دې معنا چې موږ هر قدم کې باید هر افغان سره یا هغوی نمایندګانو سره مشورې وکړو. میکانیزم که مشکل لري موږ میکانیزم هغه باندې بحث کوو. راځي موږ سره هر کاندید محترم چې نظر لري بحث لري
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ځینو نورو کاندیدانو له ډلې احمد ولی مسعود، زلمی رسول او نورالحق علومي هم د سولې بهیر د څرنګوالي په اړه څرګندونې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره دا مهال د سولې عالي شورا، د سولې د خبرو مرکچی پلاوی او همدارنګه د سیاسي او جهادي مشرانو څخه جوړ د سولې مشورتي بورډ کار کوي. د سولې عالي شورا د څو کلونو رئیس فعالیت لري، خو د خبرو مرکچی پلاوی او مشورتي بورډ تیره میاشت دولسمه شرغنی د حکم پر بنسټ جوړ شو. یادو تشکیلاتو ته په کتو د سولې د برخې څېړونکي له ډلې نجیب ننګیال وایي کاندیدان نه باید د سولې په اړه څه وسپموي، بلکې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د دغه هدف لپاره جوړیږي.
د کاندیدانو او ځینو سیاسینو دغه غوښتنه چې دوی باید د سولې په بهیر کې شامل واوسیږي، فکر کوم د دې لپاره مشورتي بورډ له مخکې رامنځته شوی دی چې په هغې کې د افغانستان د ټولو مطرح ګوندونو او د ټولو مطرح سیاستوالو نومونه شته او هلته شامل دي. فکر کوم د دې لپاره تیار یو ساختار موجود ده او دغه غوښتنه به بېځایه وي. د افغانستان سیاسیون د سولې په پروسه کې له مخکې نه دخیل دي.
دی وایي سوله ملي بهیر دی چې د ټولو افغانانو مشورې، کار، زحمت او لیدلوری ته اړتیا لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. اوس هم د دې خپرونې وروستی راپور. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر یو شمیر مؤسسو ته نن خبرداری ورکړ چې که خلکو ته په وخت معیاري روغتیایي خدمات ونه رسوي نو قراردادونه به یې ورفسخه کړي. فیروز الدین فیروز نن دا خبرې په درویشتو ولایتونو کې د معیاري روغتیایي خدماتو د تړونونو د لاسلیک پر مهال وکړې. تفصیل د ناجیه ساپی په راپور کې واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په تړونونو کې شفافیت ته ژمن دی او د دغه وزارت د مشرتابه پلاوی به تړونونه په جدي توګه ساري. فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په درویشتو ولایتونو کې د روغتیایي خدمتونو د تړونونو د لاسلیک پر مهال یو شمیر مؤسسو ته خبرداری ورکړ که چیرې خلکو ته په خپل وخت معیاري روغتیایي خدمتونه ونه رسوي تړونونه به ورسره فسخه شي.
در صورتی که مؤسسه محترم نتانه خدمات
په هغه صورت کې چې مؤسسې ونه توانیږي چې معیارونه پوره کړي، زموږ لومړی اقدام دا دی چې قرارداد فسخه کیږي. فسخه شوې مؤسسه بلاک لیس او مالی مجازات کیږي. تاسو ټولو ته معلومه ده چې دا ټوله د مرسته کوونکو کوی دارو لکه نړیوال بانک، اروپایی ټولنې مرستې دي. په درویشتو ولایتونو کې چې موږ یې تړون کوو دا د درې کلونو لپاره دي او نږدې 230 میلیون امریکایي ډالره دي.
د معیاري روغتیایي خدمتونو د رسولو دغه تړونونه په ورزګان، بادغیس، پکتیا، پکتیکا، دایکندي، فاریاب، فراه، کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، بامیان، بغلان، بلخ، تخار، جوزجان، زابل، سمنګان، غور، کندوز، کندهار، افغانستان او د کابل په ولسوالیو کې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ پلی کیږي. د افغانستان د روغتیا وزیر د غشان په تړونونو کې د بشپړ شفافیت ډاډ ورکړ. دا په داسې حال کې چې د افغانستان ډیری خلک په مرکز او ولایتونو کې د روغتیا خدمتونو له کموالي او بې کفایتۍ شکایت کوي. روغتیا چارواکي بیا وایي په افغانستان کې د روغتیا خدمتونو د پراختیا له امله اوس په دې هیواد کې په هرو زرو ولایتونو کې د مړینې شمېره شپږ اتیا ده. حال دا چې پخوا تر دې په هرو زرو ولایتونو کې دغه شمېره 215 وه. په ورته وخت کې د افغان کورنیو د پیوستون موسسې مشر محمد همایون ساپی په دې ناسته کې ډاډ ورکړ چې د شوي تړون له مخې به خلکو ته په خپل وخت معیاري روغتیایي خدمتونه ورسوي.
د انجوګانو په استازیتوب زه داسې ډاډ درکوم چې دا قرارداد په اساس به خپل کارونه مخکې وړو او روغتیا وزارت او خلکو ته به د شکایت ځای نه پرېږدو.
په کور دننه د معیاري روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبره په داسې حال کې کیږي چې دا مهال د هیواد ګڼ شمېر ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي چې په مجموعي ډول پرې تقریبا 300 میلیونه ډالر لګیږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تدابیر نیول شوي چې په هیواد کې دننه روغتیایي خدمتونه له
قدرمنو اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته را ورسېدو. فرشته